د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د عراق نظامی مقامات وایي چې د هغوی قواوو د موصل د بند په شمول د کردانو په ډیرو سیمو خپله قبضه ټینګه کړې ده د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د یو مرستیال په مشرۍ یوه هیئت پرون د ترکیې د لوړ رتبه مقاماتو سره کتلې دي او پرون د سوریې په پایتخت موګادیشو او د هغه ملک په نورو لویو ښارونو کې په زرګونو خلک د شباب د افراطي ډلې په ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو او دا هم د خبرونو تفصیل د عراق نظامی مقاماتو ویلي دي چې د هغوی قواو د موصل د بند په شمول د کردانو په ډیرو سیمو خپله قبضه بیرته ټینګه کړې ده دغه حملې د عراق په شمال کې د کرکوک په ښار او د تیلو په ساحو د عراق قواو د کنټرول نه وروسته پیل شوې دي د عراق د فوج په یوه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د کرکوک په ښار کې امنیت او ثبات ټینګ دی کوردي قواو د کرکوک ښار په 2014 کال کې د داعش د ملیشونه نیولې وو د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یوې نتاق کې هیدر ناروید خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا په دغه جنجال کې په دغو دوو متحدینو کې د یوې خوا پلوي هم نه ده کړې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د یو مرستیال جاناتن کوهن په مشرۍ یو هیئت پرون د ترکیې د لوړ رتبه مقاماتو سره کتلې چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ موجوده تشنج ته د حل ولار پیدا کاندي دغه تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې د ترکیې مقاماتو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو محلي مامور د ټوریستي الزامونو په ګمان زنداني کړ امریکا د هغې په مقابل کې د ترکیې په اتباعو د ویزو د صدور بندیز ولګوه د ترکیې د جمهوري ریاست د مقام یو نتاق ابراهیم کالن پرون ویلي دي چې دغه جنجالونه او مشکلات به ډیر زر حل شي پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو او د هغه ملک په نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره خلک لار کوزو تر راوتلي وو او په هغه چا اعتراضونه کول چې د شنبې دروازې د بام په ویلې چاودنه کې لاس درلود د بام په دغه چاودنه کې 300 تنه مړه او د 400 نه زیات زخمي شوي وو په موګادیشو کې د دغو مظاهرچیان سره داسې شعارونه وو چې پر لیکل شوي وو چې مرګ دی وي په دشمنانو مرګ دی وی دا شباب په ډلې دغه مظاهره چن بیا وروسته د فوټبال یو سټډیوم ته لاړل او هلته ورسره د سومالی جمهور رئیس او نور سیاسي مشران هم ملګری شول د سومالی جمهور رئیس عبدالحی محمد د سومالی د خلکو نه وغوښتل چې دا شباب د ډلې په ضد وسلې راپور تکړي هغه دا هم ویلي دی دا یو وخت دی چې د سومالی ټول خلک د یو مشترک دشمن په ضد په یو اتفاق راپور تشي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د 2015 کال د اتومي تړون درناوی وکړي ایران به هم په خپل تعهد ولاړ وي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی خبرداري ورکړې چې امریکا له دغه تړون نه ووته ایران به دا تړون سیری کړي همدا سور ورځې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل چې ایران دغه تړون ته متحد نه دی خو برطانیې فرانسې جرمني روسیې چین او اروپای ټولنې ویلي چې امریکا په یوازې سر د داسې سوړخیز تړون نه شي وتلی او نه یې فسخه کولی شي چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم وي پرون شپه ناوخته اسرایلي قواوو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په مطبوعاتي کمپنیو حملې کړې دي د اسرائیل د فوج په مقام ویلي چې دغه حملې د اسرائیل په مقابل کې د فلسطینیانو د پارون کې تشدد په جواب کې کړی دي د فلسطینیانو د اتو مطبوعاتي کمپنیو د اتو میاشتې لپاره تړل شوي او دوه تنه زندانی شوي هم دي فلسطینیانو دغه حملې سخت غندلې او هغه د مطبوعاتو د ازادیو نه ښکاره سرغړونه ګڼلې ده په زرګونو د رهنګا مسلمانان چې په برما کې د تشدد او ظلمونو نه تښتي اوس په بنگلاديش کې د نوو ستونزو سره مخامخ دي دا خبرونه
تاسی خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان حکومت د بې سوادۍ سره د مبارزې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. په دې طرحه کې د دولتي او خصوصي سکتور څخه غوښتل سوي دي چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې په هیواد کې د سواد کچه لوړه کړي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو د دې خپرونې لومړی رپورټ ته چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1100 ښځې د تویو د سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه تضمین له مخې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تویو سرطان د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډېرې ښځې له مرګ سره مخامخ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ رالېږلی.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي په کمپاین کې وویل، په افغانستان کې په تخمیني ډول هر کال د سرطان 60,000 پېښې ثبت کېږي چې له دې شمېر څخه 15% د تیو د سرطان پېښې دي. دی وایي هر کال په افغانستان کې په تخمیني ډول 3500 ښځې د تیو په سرطان اخته کېږي. د ده پر وینا د تیو د سرطان د مخنیوي د لاملونو څخه یوې ماشوم ته د تیور کول دي.
عوامل سرطان پستان با دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایه است، یعنی به یک وجه کنترل
نمیشه. دا تیو د سرطان لاملونه دو ډول دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکی دی، ان شي وقایع کېدلی. خو دوهم عامل څخه یې مخنیوی کېدی شي، دا فزیکی فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د تی نه ورکول دي. موږ تل ټینګار کوو چې ماشوم ته له پیله تر زرو ورځو پورې د مور تی ورکړل شي.
از شروع یعنی در 1000 روز اول برای طفل خصوصا برای تغذیش.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپر کورنویل د تیول سرطان سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ښځې مخ دي، چې دا مهال په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ښه فرصتونه شته دي.
یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ پرمختللي هیوادونه هم د تیو د سرطان له ناروغۍ سره مخ دي، خو په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي فرصتونه شته دي.
په دغه غونډه کې د تی په سرطان اخته افغانې ښځې ګلالۍ وهاب خپل کیسه داسې وکړه.
راستا سینه کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و، هغه اوله څو وخت ورک شو، بیا بعد هغې نه د چاپ سینه کې مې ووته اوله، بیا هغه چې ووته بعد هغې نه زه مال خیده هم اولاده نو په قصه کې نه وم. وخت چې د سینه نه مې وینه او ریم راتله، بعد هغې نه بیا سړی سره مې مشوره وکړو، بیا هغې سره لاړم ډاکټر ته چې میموګرافي وکړو او تلویزیوني معاینه یې وکړو. ویل یې چې عمل کېږي، مال ښه صحیح ده، عمل شومه. نو شپږ میاشتې کېږي چې زه کیمو مو واخیسته، تداوي لاندې ومه، اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې تر 2013 کال پورې د تیو د سرطان د درملنې او مجهز روغتون جوړ کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
او دا هم د دې خپرونې یو مرکه. د اکتوبر میاشت په ټوله نړۍ کې د تویو د سرطان د مخنیوي د کمپاین میاشت ده. افغانستان چې ګڼ شمېر مېرمنې له همدې ناروغۍ له امله مري، هم په دې کمپاین کې شامل دی. د روان کمپاین د څرنګوالي او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تداوي د امکاناتو په هکله د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د همغږي مسؤل ډاکټر میهن عبدالله آشنا رادیو ته داسې وویل.
د اکتوبر میاشت نیمه د میزان میاشت او نیمه د عقرب میاشت راځي په نړیواله کچه د تیو د سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده. په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت او همدارنګه بعضې مدني ټولنه خصوصا د سرطان په وړاندې د افغانستان بنسټ چې د لومړی میرمن همدارنګه نورو مطرح اشخاصو لکه شینکې کلوخیل ډاکټرداخل څخه حمایه کېږي. د 2014 کال رئیس هر کال دا میاشت لمانځل کېږي، کمپاینونه کېږي. من دا تقریبا د یوې میاشتې لپاره کمپاین لرو، مختلف فعالیتونه لرو، او همدارنګه د عامو خلکو د پوهاوي لپاره مونږ د تلویزیونونو له لارې، د رادیوګانو له لارې، د فیسبوک له لارې، او همدارنګه مکاتبو کې، خصوصا د ښځینهو مکاتبو کې، همدارنګه په پوهنتونونو کې، هغه ځینو کې چې ښځې سره یو ځای کېږي لکه په هغې زنانه کې، په هغې بابر کې، په دې کې مو کمپاینونه کړي دي او روان دي، یعنی د اکتوبر تر اخرې پورې به جریان لري.
بله، کلیوالو مېرمنو دپاره څنګه دا آګاهي یا دا پوهاوی رسوي او په کومه طریقه یې رسوي؟
په مجموع کې کله چې د هغه خبره کېږي، آګاهي یا د هغه پوهاوی خبره کېږي، تحقیقات شوي چې څوک د کومې لارې نه زیاته خبره ورته رسېږي. یو خبر د ډاکټر یا صحیح پرسونل لخوا ده، بل تحقیقات شوي دي تلویزیون او رادیو لخوا شوي ده، بل دا ده چې ملاو له لارې شوي دي. نو دغه ټول چینلونه مونږ استعمال کړي، او په تاسو سره چې مونږ په دغه مرحلو کې تر اوسه په لرې پاتې سیمو کې نشو کولی رسېدګي وکړو، پلانونه شته صحیح پرسونل ټرین کړو او هلته یې ولېږو له خیره سره. همدارنګه چاپي مواد چې دي هغوی مونږ عملته لیږي چې په کلینیکونو کې، په مکتبونو کې ځړېدلي وو خلک پوه شي.
ډاکټر صاحب مایحان، د 2014 کال نه نیولې تر اوسه پورې چې د تیو د سرطان په ضد یو مبارزه په افغانستان کې روانه ده، او د عامه روغتیا وزارت هم غواړي چې یو څه امکانات برابر کړي د مریضانو لپاره. څومره امکانات تر اوسه پورې برابر شوي دي چې د تی سرطان پکې تشخیص شي؟
دغه تقریبا دوه کاله درې کالو کې مونږ وکولای شو چې یو تشخیص او درملنې یو مرکز جوړ کړو. چېرته امکانات محدود دي، خو یو بنیادي خوده په کابل په جمهوریت روغتون کې قرار لري چې هلته هر ورځ 500 نفر اویا مریضان پورې راځي. چې متاسفانه چې د تیو د سرطان ناروغان پکې زیات دي. همدارنګه په استقلال روغتون کې هم یو مرکز سره د تشخیص لپاره جوړ شوی ده. همدارنګه په مزار کې مرکز جوړ شوی، او انشاءالله دا فعالیتونه پلانونه د وزارت سره عملي چې نور هم انشاءالله پراخیږي.
بله، په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یا دوی مري، او تاسو په مقابل کې په افغانستان کې په دې دوو کلونو یا تقریبا دریو کلونو کې د څو محدودو ماشینونو ذکر وکړو چې په خاصو یا ځانګړو شفاخانو کې د سرطان د تشخیص ماشینونه شته په افغانستان کې، د تداوی لپاره راتلونکي کې څه پلان لري چې دا مریضان دلته که تشخیص کیږي نو تداوی لپاره څه نظر کې لري؟
البته یو خبره دی دا ونه ورته چې دا په ټول نړۍ کې متاسفانه د سرطان تشخیص او بیا خصوصا د درملنې وضعیت ډېر خراب دی.
بله،
روغتیایي نړیوال سازمان وایي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 15% یا 3% کې هیوادونه چې دي هغه د درملنې او د تشخیص جوګه دي. افغانستان هم استثنا نه دی، خو ولې مونږ پلانونه نیولي دي؟ پلان مو دا دی انشاءالله په شپږو میاشتو کې مونږ سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره پوره یو روغتون ولرو. مهرباني وکړئ چې انشاءالله دا به وشي، خو دا به کفایت نه کوي. زیاتره به کوشش کوو چې څنګه وکولی شي چې مخنیوی وکړو، چې مخنیوی دا دی چې بېخي زموږ خویندې میندې په سرطان اخته نه شي، او که چېرې اخته کېږي په داسې مراحلو کې تشخیص وکړو چې هغه له خیر سره په اسانۍ سره د درملنې وړو، یعنی په ډېر ابتدایي لومړنیو مراحلو کې مونږ تشخیص کړی شو.
بله، ډاکټر صاحب عبدالله مایحان، ډېره مننه.
هیله کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په پاکستان کې د یو کاناډایي امریکایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته د حقانی شبکې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله بلل کېږي، یو ځل بیا د خبرونو سرټکی جوړ کړي. دغه ډله له 14 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورنه ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه له 14 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورنه ده. د راپورونو له مخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکاروو ترڅو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورن دي چې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو ښی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قمندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپلې زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربی الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حقه ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د ځپلو لپاره له درون څخه کار اخیستی. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د ځپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقانی شبکې غړي مسونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په منځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
تمام ګروه تروسی کې در افغانستان
ټولې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات، امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یوه تروریستي ډله ده.
خو یو پاکستانی څېړونکی امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
Direct state support for
د دې شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای، امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا لمنځوړلو کې چې د پاکستان د همکاري سره ترسره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخې لوبې او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ، خو اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگتن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستاني وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان حکومت د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو یوه طرحه جوړه کړې ده. په نوې طرحه کې د دولتي او خصوصي سکتور څخه غوښتل سوي دي چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې په هیواد کې د سواد کچه لوړه کړي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سواد آموزۍ د ملي کمیټې په فوق العاده غونډه کې چې د بې سوادۍ د له منځه وړلو او کمولو لپاره له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وه وویل، دا مهال د افغانستان 6 څخه نیولې تر 15 فیصده وګړي بې سواده دي. ښاغلي دانش د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو په دې برخه کې ترسره شوي اقدامات ډېر لږ وبلل او له فرهنګي، دیني او مدني فعالینو څخه یې وغوښتل چې د سواد آموزۍ د طرحې په چوکاټ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
از همه ګروههای دینی، فرهنګي، مدني
لټولو دینی، فرهنګي، مدني ډلو په ځانګړې توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوو چې د سواد آموزۍ د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت تر څنګ ودرېږي او د سواد آموزۍ د کورسونو په جوړولو سره یا د کتابونو په چاپولو سره او یا هم د نورو روزنیزو موادو په برابرولو سره د خپلو خلکو په باسواده کولو کې ونډه واخلي.
ښاغلي دانش په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د بشري حقونو د سر ډلې وروستی رپورټ د اندېښنې وړو باله او ویویل، دا زړه بوږنوونکي ته چې د افغان نجونو لویه برخه ښوونځي ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو د سر ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو دریو نجونو له شمېرې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ښاغلي دانش زیاته کړه، اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ محروم دي چې ډېره برخه یې نجونې دي. هغه نامنی او د مناسب چاپیریال نشټواله خوانځي ته د ماشومان او د تک په وړاندې د خنډوي لاملونه یاد کړل. په همدې حال کې د ښوونه وزارت د سواد زده کړو معینه د یونسکو په مرسته د سواد زده کړې د کورسونو تر څنګ د حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی د سواد زده کړو په نصاب کې د څلورو حرفوي کتابونو د مخکتنې په غونډه کې وویل
حرفوي کتابونه چې له اتو برخو څلور برخې چاپ شوي دي، چې شخصي تجارت، د شاتو د مچیو روزنه، د چرګانو د فارمونو جوړول، لبنیات، خیاطي، روغتیا او لومړنۍ مرستې دي. موږ به دیرشو ولایتونو کې د سواد زده کړو تر څنګ د حرفوي زده کړو پیل وکړو.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10,000 ښوونځي فعالیت کوي، چې پکې د 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او تر څنګ هر کال د سواد زده کړې نږدې 19,000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 4,000 ښځینه او نارینه ته پکې لیک او لوست ښودل کیږي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي چې شمیره یې نږدې 250,000 ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د ګوند په 19مه غونډه کې وینا وکړه. تمه ده د هغه قدرت له غونډې څخه وروسته نور هم زیات سي. هغه هوډ کړی دی چې د ګوند د غونډې په ترڅ کې بشپړه قدرت ترلاسه کړي، خو په ګوند کې د ډیر قدرت لرل د دې معنا لري چې په خلکو کې به هم محبوبیت ولري. پام وکړئ په دې اړه رپورټ.
د چین د کمونیستو مشرانو لپاره د ګوند 19مه غونډه د دې معنا لري چې د ټول هیواد خلک د ولسمشر شی جین پینګ ملاتړ ته راوبلل شي. د عامو خلکو لپاره پر سړکونو، د اورګاډو او بسونو په تمځایونو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدلو او ټینګېدلو معنا لري. خلک د هیواد په پایتخت کې په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. پر ټولنیزو رسنیو هم کنټرول لګېدلی دی. د 2012 کال په ګوندی غونډه کې شی جین پینګ د مخکینی ولسمشر هو جین تاو او د ګوند مشر ژیانګ زیمن خواته غلی ناست، خو اوس د اداري فساد د مبارزې د پیل له امله د هغه سیاسي رقیبان اکثره کونجته شوي دي. شی جین پینګ 15 کاله مخکې قدرت ته ورسېد. اوس د ګوند مرکزي شخصیت ګڼل کېږي. د ګوند نوې پولیټ بیرو به هم په دې ګوندی غونډه کې اعلان شي. د نړۍ حکومتونه ویني چې په چین کې څوک په قدرت کې دي او څوک روان دي، او دا بهیر د شی جین پینګ د قدرت په ټینګولو کې څومره اغیز لري. شی جین پینګ همدا اوس په تیرو 4 لسیزو کې د چین تر ټولو ځواکمن مشر ګڼل کیږي، خو عام خلک له سیاست سره او دا چې شی جین پینګ څه کوي ډیره دلچسپي نه لري.
منګ په سیاست ډیر نه پوهیږو. زما دپاره سیاست په زړه پورې شی نه دی، مګر دا چې زما په کار پورې اړه ولري.
ستر مشران زموږ له ژوند نه ډیر لري دي. زه یقینا هیله من یم چې هیواد پیاوړی شي، زما ګټه ډیر شي او ژوند تر پخوا ښه شي. خلک د دې پروا نه لري چې شیخ پر قدرت ټینګ کړی دی که نه، خو د دې پروا لري چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یې څه کړي دي. دا ډیره مهمه ده. یو شمیر خلک وایي چې هیواد په سمه لار روان دی. هغوی په چین کې د زیربنا انکشاف او د اداري فساد ضد مبارزې ته اشاره کوي، خو د ګوند او خلکو ترمنځ چې کومه فاصله پیدا شوې ده د هغې کمول ډیر ګران کار دی. هغه د بیرغونو په زړولو او د ګلانو په غوړولو نه کیږي. تحلیل کوونکي وایي د ولسمشر شی جین پینګ لپاره لا ډیره ستره لار په مخکې پرته ده چې د خلکو زړونه لاسته راولي او د خپلو پروګرامونو په ګټورتوب یې قانع کړي. دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده چې آیا دای به د خپل قدرت په زیاتولو سره دا کار وکړی شي او کنه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې د انارو سوداګر وایي چې سږ کال د دغه مهم زراعتي پیداوار کیفیت او کمیت دواړه سم نه دي. د انارو د ګل پر وخت خراب موسم د دې ستونزې اصلي سبب بلل کیږي، خو د کندهار د سوداګرۍ خونو مسؤل باور شي چې تر راتلونکو 4 اونۍ پورې به د هند په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو کې انار په ښه بیه خرڅ سي. عزیز الله پوپل د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او د انارو له باغ څخه یې زموږ سره غږېدلی دی.
کنداری انار نړیوالو مارکیټو ته د لیږد بهیر د ارغنداب ولسوالۍ د انارو له دې باغو څخه پیلېږي. په وروستیو څو کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت له اړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړي. د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې یې له درختو څخه انار راپرې کوي او ځینې نور بیا د مارکیټ لپاره په کرېټونو کې ځای پر ځای کوي.
ماته څلوېښت زره تنخوا راکوي د میاشتې، بس دغه کرېټونه د ورځې یو سل څلوېښت یو نیم سل کرېټ اورډه کوم.
او دا خاصه زده کړه غواړي نسبت هغه عادي کارګرو ته ستاسو یعنی د اوساکاره په توګه؟
وا 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 زده کړه غواړي چې څلور پنځه کاله ډک نه کې د انار اسانه نه زده کېږي، زور غواړي. زما پنځه ویشت کاله کېږي چې دا کرېټونه ډکوم.
خو سږ کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته ګوته نیسي او زیاتوي چې له تاوان سره مخ دي. کوچني سوداګر یې د حاصل ته رسېدو مخکې باغونه رانیسي. آجی شریف الله وایي سږ کال یې تمه درلوده چې که څه هم حاصل کم دی خو نرخ به یې لوړ وي، اما داسې ونه سول. دا چې ولې جواب یې نوموړی داسې وایي:
موږ دا فکر دی او دا موږ ویلي وو چې موږ ته دا زمینه برابره شوې ده د یین د مارکیټو، نو هغه نه وسوله. دا خلکو باغونه هم ګران خرڅ کړه، باغواله هم پر ټینګ وه چې لوړې خرڅ کړي، او سوداګر هم ګران رانیول، نو هغه زمینه نه سوه برابره. نو اوس یې په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته هم ارزانه دي، پروش نه لري، انار اصل هم کم دی.
ارغنداب په کندهار کې د پنځو ولسوالیو څخه یوه ولسوالۍ ده چې د انارو زیات حاصلات پرې کېږي. د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالۍ کې د انارو د حاصل د راټولولو موسم دی. په دې موسم کې د منطقې ډېری ځوانان د انارو له درختو څخه انار راټولوي. سږ کال د انارو حاصل که څه هم کم دی، اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کېږي. د دې ولسوالۍ باغ لرونکي وایي چې د هند مارکیټ سږ کال د دوی زیاته هیله وه، خو لا هم تر اوسه پورې د دغه مارکیټ څخه دوی راضي نه دي، او ډېری تکیه د پاکستان د لاهور پر مارکیټونو باندې ده.
د کندهار او هند تر مابینځ د هوایي دهلیز تر پرانیستل کېدو وروسته تېره اونۍ له دې ولایت څخه یوازې اته ټن انار د هند بازارونو ته رسول شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونو مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي چې د میزان میاشتې سړه هوا د انارو پر رنګ او خوند دواړو ښه اغېز لري، او دوی هیله لري چې د کندهار سږني انار به په هند کې په ښه بیه خرڅ شي.
نو دا چې انار یو خاصیت لري هغه دا چې پخوا به دا ویله چې د میزان یخې ووي، نو انار هم رنګ اخلي او هم خوند اخلي. یوه نمونه چې تیره شپه د کندهار د هوایي ډګر څخه اولنۍ پرواز، البته د انارو په بارېدو کې اول پرواز و چې په هغه کې پنځلس ټنه تازه میوه وه چې انګور هم پکښې وه او انار هم پکښې وه، هند هېواد ته ولاړل.
د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې پر پنځه څلوېښت زره جریبه ځمکه باندې د انارو نوي او زاړه باغونه ولاړ دي چې له څلوېښت څخه تر پنځوس زره ټنه پورې د حاصل اندازه اټکل شوې ده. خو سږ کال د انارو د ګلونو پر وخت د موسم خرابوالی د حاصل پر کمیت او کیفیت دواړو باندې تاثیر کړی، او په راتلونکو څلورو اونیو کې به د ګټې او ټول حاصل اندازه معلومه سي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.